تاوتریخوالی پیخی ثبتی شوی دی. یو زرو درنیوی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی. چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پاره باید زو ایم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نده. چیز مونگ پا طولانه که لبا ده مرغ فقط دینو تاوتریخوال تا اصلی تاوتریخوالی لوه که یعنی که چیر تا کم خز و حل سوی و چکل سوی موگ وایو چی داغی خز سره تاوتریخوالی شویده. اما نه باید وایو چی شفاهی او روانی او کلامی تاوتریخوالی هم یو دیر مهمه تاوتریخوالی ده چی از مونگ پا طولانه که ارتا دیر توجه نکیگه اما دیر زیاد تاثیر لدی پا خزو باندی. لکه سنگه چی بازی تانی چی خزو تور کول کیگی یا سپکاوی چی خزو تا کیگی یا مثلا خزی د جامعه یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي. او 1550 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوي دي چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دی د شوز پروان دی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه.
باید وایم چې هغه لامه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړی ده په حقیقت کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پروان دی د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پروان دی تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي مګوی د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هر اړخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی ولې زیات شوي دي؟
که څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي لزان مختلف ډولونه لري لکه فزیکی تاوتریخوالی د رواني او کلامي تاوتریخوالی د اقتصادي تاوتریخوالی د او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلف دي. یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی اساسي لامل ګرځي بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضی هغه عرفونه غلط عرفونه اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې نو دا کله چې مړی شهید شي یا مړ شي نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي دا باید د خپل لور سره واده وکړي. که لور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غسر واده وکي. نو پدې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې د هر څوک د نه د خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته مونږ وایي سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مجازاتو د معافیت شتون. یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي په لبد مرغز موږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته مافیات ورکول کیږي خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زه وایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي او مخففه حالت په نظر کې نیولای ده چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پېښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی له خپل پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم ملاتړ نشتوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ وو باندې بس لرو
دکړه چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دندو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهال پورې په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغو قضایی و امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجی شوی دی. نو هغه قضایی چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجی شوی دی، د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دی چې موږ له دوه قضایونو چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوی دی. 116 قضیه خوندي کورونو ته راجی شوی یا د امن کورونو ته راجی شوی دی. 17 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دی، یعنی دغه د پیګرین منصرف شوی دی. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجی کړی دی. 134 قضیه مونږ سرنوالی ته راجی کړی دی. 198 قضیه محاکمو ته راجی شوی دی او 800 قضایو ته حقوقي مشوره او 90 قضیه صحیح مرکزو ته راجی شوی دی.
ډیره مننه. ګروال صاحب، د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
چې بيزور ځواني مرګ
نه ستورانه
هغه مقصد ورنه
دا مو نه
د ورک بازار خو سیاست نه څه ځان تیم یو بزرګ تیم
ژوند دی او سهولو خلې
ترنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د سړو سیمو اوسیدونکو به د سندلې له نامه جوړښت او استعمال سربلد وي. خای اوس هم یو شمیر اوریدونکو په سندلې کې ناست وي او زموږ خبرونه اوري. ځینې به اوس سندلې نه کاروي خو له سندلې به خې او بد خاطرې لري. په افغاني ټولنه کې سندلې څه ډول جوړښت لري؟ د سندلی د جوړیدا تاریخ تر کوم رسی او د سندلی ارزښت څه دی؟
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په یو اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره
هغه ځنه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د ترناره زغال یا د اسکاریا مګورته انګار وی اور هغه رخلی په یو د وسپنې په منکل کې دی او تر سندلې لاندې دی. د سندلې د پاره ډیر اړین څه دی؟
کاټه سندلې دا کاټه برستنده او پرایچو دغه ورکو بیا ګان مې خټینګ راشي بیا موږ ټول ورکې کېدل ته د ګوربچې را وخلاته کتر کې دی بیا ورکې کېنه د څه ډیر مخه خېګنو سندلې.
د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو سندلې ته ځانګړي کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوه او اقلیمی بدلونونه یې پر بدن اغیز کړي، نو د ځان ساتنې په پاره یې لبیلابیل وسایلو کار اخیستې ده. کله ګرمې شوه نو له بابوزې نیولې تر ټاپړې او د تورته له نورو ګڼو وسایلو یې کار اخیستې، او کله یخنی شوه نو د ځان ګرمونی او هوساینې لپاره یې د ځان د ګرم ساتلو بیلابیل وسایل جوړ او استعمال کړي دي. سندلې چې د افغانستان په یخو سیمو کې لډیره په خواره حصے رواج لري، هغه توک دی چې ډیره افغانان یې د ځان ګرمولو لپاره په کورونو کې کاروي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې سندلې او یا سندلې ته ورته توکي لسلګونو کلونو راپدی خو په افغانستان کې رواج لري. نو ما وړه زیاتوي
د سندلې د تاریخ پاک باندې بزدا وایم چې دا خو یو فکر کوم بشري امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره و همداشان د خپل ژوند د هوساینې لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلې هم ډیرو پوخا وختونو راهیسې په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې هلته واور ډیره وریږي، هلته دا یو مروج شه دی او دا غیزی خلک استعمالی. خو فکر کوم چې د پخوانی وختونو او د وسنی سندلې ترمنځ یو څه تفاوتونه هم منځ راغلي دي.
د خپل وخت په خبره چې